انتخاباتي اصلاحاتو فرمان تایید نکړ او هغه رد کړ، نو د ولسمشر د دویم مرستیال قاضي القضات لوی څارنوال او د حقوقي بورډ د رئیس ترمنځ په جوړ شوي کمیسیون کې دا پریکړه وشوله چې د انتخاباتو د قانون په تعدیل باندې کار وکړي. په ځینو مواردو کې د انتخاباتو قانون کې تعدیلات راوستل شول او هغه تعدیلات د حکومت لخوا د کابینې په غونډه کې منظور او د ولسمشر لخوا توشیح شول. د ده په خبره په دغې قانون کې ځینې بدلونونه چې راغلي، له هغې ډلې د پارلمان څوکۍ یا د ولسي جرګې څوکۍ له 249 نه 250 ته ورسېدل، چې یوه څوکۍ پکې د اهل هنود او سکھ افغانانو لپاره پام کې نیول شوې ده. او همدارس د ولسوالۍ شوراګانو او ولایتي شوراګانو په څوکیو کې هم 25 سدسه هم ښځو ته ورکړل شوی. ښاغلي چوغان سوري وویل چې عدلي وزارت به د دغه قانون ګرامري اشتباهات او تېروتنې کوي، هغه به ډېر ژر اصلاح کړي او په رسمي جریده کې به خپور کړي چې قانون د تنفیذ وړ وي.
سفیر الله سنگزی له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریالو چې په دو مواردو کې د حکومت د اجراءاتو خبر راکو، چې البته په دو مواردو کې پرمختګ شوی، یوه د احوال د نفوسو د احوال د ثبت قانون او بل هم د انتخاباتي اصلاحاتو تعدیل شوی مسوده چې په دواړو کې موافقه شوې دي. لکه څنګه چې خبریالو ویل، د ولسمشر ویاند ښاغلي چخان سوري ویلي چې د دغې موافقې پر اساس به ډېر ژر برېښنایي تذکرې وویشل شي او د انتخاباتو د اصلاح شوې مسودې په تنفیذ سره به هم د انتخاباتو لپاره لاره پرانستل شي. وروسته په دې اړه چې په کابل کې وروستیو خونړیو حملو بیا د دې ښار د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې، په دې او دغه راز د خونړیو حملو د یوې کورنۍ له حاله مو هم خبرو چې د یوه وژل شوي په دې حملو کې د یوه وژل شوي کس د خبر له اورېدو وروسته مور هم سکته کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې په کابل کې وروستیو خونړیو حملو د خلکو اندېښنې راپارولې، د کابل او له امنیتي ارګانونو د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د کابل امنیې قمندانۍ وایي چې په یو دو حملو سره باید داسې ونه ګڼل شي چې ګوند امنیتي ارګانونو خپله دنده نه ده ترسره کړې په سمه توګه. البته په عین حال کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې امنیتي مسؤلین خپله دنده ترسره کوي، خو تر ډیره له انساني ځواک له وتلې خبره ده. اجمل تورمان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په کابل کې وروستیو پرلپسې انتحاري حملو یو شمېر کابل خاریان او امنیتي کارپوهان اندېښمن کړي دي او دوی له امنیتي چارواکو غواړي چې د دغو پیښو مخه په جدي ډول ونیسي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د کابل ښار د څلورو دروازو سربیره باید دغه ښار ته غځېدلې فرعي لارې هم په جدیت سره وڅاري. ښاغلی یارمن وویل له پرمختللو برېښنایي وسایلو پرته ناشونی ده چې امنیتي ځواکونه ښار ته دننه د وسلوالو مخالفینو او چاودیدونکو توکو د راننوتلو مخه ونیسي.
په کابل ښار کې د برېښنایي وسایلو په نشتون کې د انساني ځواک لخوا د داشان حملو مخنیوی ډېر ګران کار دی. زموږ امنیتي ځواکونه څومره چې دوی انساني وس دی هڅه کوي، خو دا چې تر اګر د پاکستان لخوا د سیل په شان افغانستان ته رالیږل کېږي مخنیوی یې ګران دی.
په کابل کې د دفاع وزارت مخې ته د دوشنبه په ورځ دوه پرلپسې انتحاري حملې وشوې چې د عامې روغتیا وزارت د راپور له مخې د یو شمېر امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډون 140 کسان پکې ووژل شول او تر 110 زیات ټپیان شول. او بیا په هماغه شپه په شهر نو سیمه کې د پاملرنې موسسې پر مېلمستون موټر بم انتحاري حمله او وسلواله نښته چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې شپږ تنه پکې ټپیان شول. شاوخوا دوه اونۍ مخکې بیا په کابل کې پر امریکایي پوهنتون په شوي برید کې 14 تنه ووژل شول او 43 نور ټپیان شول. عام خلک له دې عمله پر امنیتي ځواکونو انتقاد کوي، وایي چې دوی ولې د داشان عملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي په همدې اړه
څو ورځې کې چې ګورو په دې وخت کې چې هر چیرته انتحار ده انفجار ده ځوانانو ټوله غواړي چې د دې هیواد نه ورشي بل بهر ته او څه شی ده چې دلته حامیت نشته
دا اوس د امنیتي وضع ښه نه ده په کابل ښار کې او دروازګان د کابل ښار سمه تلاشي نه لري او د دروازګانو تلاشي بیا ښه په معیار سره باید برابر شي
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت مخکې چین د تلاشۍ یو شمېر پرمختللي وسایل او تجهیزات له کورنیو چارو وزارت سره مرسته وکړه هغه مهال د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي ول چې د کابل په دروازو کې به د دغو وسایلو په نصبولو سره د ښار د میلیونونو وګړو ژوند خوندي شي په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندانۍ خلکو ته ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه د دوی د امنیت لپاره هیڅ ډول هڅې نه سپموي د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس فریدون عبیدی
کابل یو لوی ښار دی او ګڼه ګوڼه ډیره ده تلاشي او چک پوینټونه هم شته خو دښمن هڅه کوي چې تشه پیدا کړي او ورانکاري اعمال ترسره کړي خو دا په دې معنا نه ده چې امنیتي ځواکونه کمزوري دي
تر دې مخکې هم ورته خونړۍ پیښې په کابل کې شوې چې د مثال په توګه د کابل په دهمزنګ سیمه کې پر لاریون کوونکو او په پل محمود خان سیمه کې د لوړپوړو دولتي چارواکو د ساتونکو په ادارې بریدونه یادولی شو په دغه بریدونو کې 400 تنو ته مرګ ژوبله واوخته چې خلک یې سخت اندېښمن کړل د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمن وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ ډیروالی هم کولی شي چې دا شان پیښې راکمې کړي
په کابل کې په وروستیو خونړیو حملو کې د وژل شوو لوړپوړو امنیتي چارواکو په ډله کې یو هم د کابل د دوهمې حوزې مرستیال احمد سالنګي و د سالنګي مړینې او د هغې د مور مړینې ته نړیوالو رسنیو ډیر پام اړولی دی فرشته جلالزی پرې رپورټ لري
احمد سالنګي شاوخوا 53 کلن او د ملي پولیسو افسر و کله چې د دوشنبه په ماپښین د ملي دفاع وزارت ودانۍ په وړاندې خبرګی چاودنې وسوې د ډیرو نورو خلکو په ګڼه ګوڼه کې احمد سالنګي هم ولګید او د پیښې په ځای کې سا ورکړه د احمد سالنګي د ورونو لپاره د هغه پر مړینه تربیر شاید سخته و چې د هغه مور بی بی حاجی خبره کړي د احمد سالنګي ورور سید آغا فرانس پرسته ویلي د دفاع وزارت مخې ته د چاودنو د خبر تر خپرېدو وروسته زما مور سترګې دروازې ته نیولې وې او زه نه پوهېدم چې څنګه دا خبر ورکړم چې احمد وژل سوی دی ما دا وحشتناک خبر له خپلې مور نه شوای پټولای خو په دې هم نه پوهېدم چې څنګه یې ورته ووایم سید آغا وایي چې کور ته له رسېدو سره سم له خپلې مور سره مخامخ شو او وایي چې د ده د ژړغونې غږ لا اورېدو یې مور وپوهېده چې احمد وژل سوی دی سید آغا وایي مور مې کوشش وکړ چې ماته تسلا راکړي هغې راته ویل چې مخکې هم دوه زامن وژل سوي نو له داسې غم سره آشنا ده د بی بی حاجي یو ځوان زوی مجاهد او په جنگ کې ووژل سو یو بل ځوان زوی د ناروغۍ له امله مړ سوی و احمد سالنګي دریم زوی و چې په کابل کې په غبرګو چاودنو کې ووژل سو د سید آغا په حواله سره دی چې مور یې هڅه کوله چې خپل ځان کلک کړي خو ونه توانېده او تر لنډې شېبې وروسته ناروغه شوه او بیا د بېهوشۍ حد ته ورسېده بی بی حاجي یې زامنو روغتون ته ورسوله خو نیم ساعت وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه سید آغا فرانس پرسته ویلي زه پوهېدم چې زما کړېدلې مور نور د خپل اولاد د مرګ غم نشي زغملی د بی بی حاجي او د هغې د ځوان زوی احمد سالنګي جنازې پرون د هغوی په پلرني ولایت پروان کې خاورو ته وسپارل سوې د دوی د جنازې په لمانځه کې ډېرو پروانیانو او حتی یو شمېر حکومتي مامورینو ګډون کړی و د احمد سالنګي د اکا زوی فرید سالنګي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي موږ ډېر غم لړلي خلک یو او داسې ډېرې خوښنونکې پیښې موږ لیدلې دي خو د احمد او د بی بی حاجي مړي څنګ تر څنګ شي وو او هیڅوک ونه توانېدو چې خپلې وشکې ونیسي د احمد سالنګي او د هغه د مور د مرګ کیسه د عادي افغانانو د ورځني ژوند ستره غمیزه او په دې هیواد کې د رواني جګړې قساوت څرګندوي په افغانستان کې د روان بحران او بی امنیتۍ تر شا د غم او وحشت داسې ډېرې کیسې پرتې دي ملګري ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لشتلجه 5000 ملکی افغانان په جګړه کې وشل سوي یا زخمیان شوي دي
د کابل ورسته خنړیو حملو سره یو بل موضوع هم راپورته شوی د افغانستان کورنیو چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه کې غوښتنه کړې ده چې طالبان باید په رسمي توګه تروریستي ډله وپیژندل شي حکومت وایي هر هغه کس یا ډله چې بیګونه افغانان وژني او د افغانستان د پرمختګ مخالفت کوي تروریستان او یاغیان دي خو امریکا تر اوسه طالبان د تروریستي ډلې په نوم نه پیژني په دې اړه چې افغان حکومت وسلوال طالبان ترورستان ګڼي، د سولې د خبرو راتلونکی به څه وي، او امریکا ولې طالبان وسلوال مخالف بولي؟ د ملالۍ بشیر په راپور کې اورو.
افغان حکومت وایي هر هغه څوک چې د افغانستان بیګناه خلک وژني او د دولت او د خلکو د پرمختګ مخالفت کوي، هغه ټول ترورستان او باغیان دي چې له ټولو سره یو ډول چلند کوي. د ولسمشر وند هارون چخانسوري د چهارشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ټولې ترورستي ډلې، که طالبان وي، که داعش وي او که په بل هر نامه وي، چې د افغانستان د پرمختګ دشمن وي، ټول یاغیان او ترورستان دي. دا چې افغان حکومت او ولسمشر په روښانه توګه ویلي چې د بیګنا افغانانو وژونکي او د دوی د پرمختګ مخالفین ترورستان دي، او په همدې حال کې طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د لوی شمیر حملو مسؤلیت په ښکاره مني، او د افغان ځواکونو او ملکیانو د وژنو او د پلونو او سرکونو د تخریبولو مسؤلیت مني، آیا دا په دې معنا ده چې له طالبانو سره د سولې خبرې له ترورستانو سره د سولې خبرې دي؟ په دې اړه د افغان ولسمشر ویاند هارون چخانسوري له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو په اړه لومړی ځل دی چې افغان حکومت خپل دریځ دومره روښانه کړی دی چې تر ملي وحدت حکومت مخکې دومره روښانه نه و. د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري وایي د تیرو دوو کلونو د ملي وحدت حکومت پر مهال د حکومت او خلکو غوښتنه د سولې راوستل و. دای وای په دې اړه هر هغه اقدام چې لازم وو د ولسمشر لخوا او د حکومت لخوا تر سره سول چې وکولای سي په افغانستان کې تلپاتې او باعزت سول راسي.
د سولې دروازې اوس هم هغه کسانو ته چې د جنگ څخه خلاص اخلي، د شرارت څخه خلاص اخلي، دروازې ورته خلاص دي. بین الافغاني خبرې ته دروازې خلاص دي. موضوع همیشه آماده چې مذاکرات ورسره وکړو، دا کسان سره چې جنگ نه غواړي، خلک نه وژني، او هغه کسان چې جنگ او شرارت او بیګناه خلک وژن ته ادامه ورکړي، قاطی جواب د امنیتي قواو د خاص خبرتور کول کیږي.
په کابل او یو شمیر نور سیمو کې له تورستي بریدونو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایند صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه غوښتنه کړې و چې طالبان باید په رسمي توګه یو تورستي ډله اعلان شي. د تیر کال په لومړیو کې وروسته له هغه چې په افغانستان کې د امریکا نظامی عملیات پای ته ورسېدل، سپینې ماڼۍ طالبان د تورستي ډلې پر ځای وسلواله مخالفه ډله وبلل. له دې وروسته د تیر کال په لومړیو کې د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي رئیس جاش ارنست ویلي و چې د طالبانو تورستي تاکتیکونه یوازې په افغانستان کې دننه متمرکز دي، خو یو شمیر ډلې لکه القاعده بیا پر نړیواله کچه حملې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه تور لیست کې چې د تورریستي ډلو نومونه پکې شامل دي، د افغان طالبانو د ډلې نوم نه دی لیکلی، خو د پاکستانی طالبانو او حقانی شبکې نومونه د تورریستي ډلو په توګه په دغه لیست کې شامل دي. خو د امریکا لخوا د افغان طالبانو یو شمیر کسان تورریستان اعلان شوی دي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د حج د مراسمو په درشل کې د ایران او سعودي عربستان چارواکو پر یو بل تورونه پورې کړل. د سعودي عربستان ستر مفتي ویلي چې ایرانیان مسلمانان نه دي، او د ایران بهرنیو چارو وزیر سعودیان پر بې منطق افراطیت تورن کړی دی. اسمت سروان نور تفسیر وړاندې کوي.
د ایران او سعودي عربستان ترمنز لفظي جنگ زور اخیسته دی. د ایران او سعودي عربستان ترمنز چې یو شیعه او بل سنی دی، اختلافات وروسته له دې زیات شول چې ایران د سشکال د حج په مراسمو کې د ایرانیانو له ګډون انکار وکړ. ایران وای وروسته له دې چې د سعودي عربستان له چارواکو سره د حج د زیارتوالو د امنیت په اړه خبرې ناکامې شوې، د سشکال د حج مراسمو ته زیارت کوونکي نه لیږي. تیر کال د حج په مراسمو کې تر 2000 زیات زیارت کوونکي مړه شول چې اکثره یې ایرانیان ول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په ټویټر کې لیکلی د ایرانیانو او د اکثرو مسلمانانو د اسلام او د هغه بې منطق افراطیت ترمنځ هیڅ ورته والی نشته چې وهابي مفتی او د سعودي د ترور وایزان لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا تبصره وروسته له دې وکړه چې د سعودي عربستان ستر مفتي عبدالعزیز آل شیخ موبایل ایرانیان مسلمانان نه دي. د سعودي ستر مفتي دا خبره وروسته له دې وکړه چې ایران سشکال سعودي عربستان ته د حج لپاره د زیارتوالو لیشلو انکار وکړ، او دغه هیواد مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د حج د مراسمو له پیلېدو سره په یو وخت د خدای پاک د کور زیارتوالو ته په خطاب کې د سعودي عربستان مشران له وړو او سپکو شیطانانو سره پرتله کړل، او هغوی بې رحمه جنایتکاران له خدای بې خبره، فتنه اچوونکي، بې ایمانه او ګوډاګیان وبلل. د سعودي عربستان لوی مفتی د خامنه ای د پیغام په جواب کې ویلي چې د نوموړي څرګندونو حیران کړی نه دی، ځکه چې ایرانیان د مجوسیانو اولادونه دي او له مسلمانانو په تیره بیا سنیانو سره دښمني ډیره پخوانۍ ده. ایران وایي چې سعودي عربستان قصدن د حج په مراسمو کې د ایراني زیارت کوونکو د ګډون مخه نیولې، خو سعودي عربستان وایي چې ایران د دې لپاره چې اتباع حج ونه کړي په لوی لاس له سعودي عربستان سره اړیکې خرابې کړي او د خپلو زیارتوالو مخه یې نیولې ده. ایران او سعودي په ګڼو نورو برخو کې هم له یو بل سره اختلاف لري. په یمن کې ایران د شیعه حوثیانو او سعودي عربستان د اکثریت سنیانو ملاتړ کوي. په سوریه کې ایران د بشار اسد په مشرۍ د اقلیت علویانو او سعودي عربستان د بشار اسد د مخالفو عناصرو ملاتړ کوي. په عراق کې ایران د اکثریت شیعه حکومت دنګه کوي، خو سعودي عربستان ظاهرا د حکومت مخالفت کوي. همداراز په بحرین کې سعودي عربستان د حکومت ملاتړ کوي، خو ایران د شیعهګانو ننګه کوي چې په بحرین کې اکثریت دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ډاکټر محمد صادق سمسور له هلمند لیکي، زه دغه ورګاډی ته چې له چین څخه افغانستان ته را رسیدلی دی نن را ورسید، خوشحاله یم دا به د افغانستان پر سوداګرۍ مثبته اغیزه وکړي. زکریا محب له زابل څخه لیکي، د ورګاډي په څیر داسې کارونه د اقتصاد لپاره یو پرځای او مهم ارزښت لري د افغانستان لپاره، او بهرني سوداګر هم په دې هیواد کې پانګونې ته هڅوي. محمد فهیم په خپل اس ام اس کې لیکلي چې له چینایي اموالو د اورګاډي د چینایي مالونو د اورګاډي په ذریعه را رسیدل د حیرتانو بندر ته په حقیقت کې د بدیل لار لپاره د ګام اوچتوالی دی او د افغان سوداګرو لپاره د خوشحالۍ زیری دی. عبدالخالق هم له هلمند څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي چې د چین څخه د ریل اورګاډي راتګ د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه ښه زیری دی او د کراچۍ د لارې ښه بدیل دی. دغه راز رحمت الله جان حقانی هم له قندهار لیکلي چې ډیر خوشحاله یم چې د چین او افغانستان ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ فعاله شوه. لتاسو ټولو مننه چې د افغان بي سي ماته سوا اتل شمیرې لارې مو پیغامونه راستولي او پر موضوع مو خپل نظر څرګند کړی. موضوع هم دا و چې نن د لومړي ځل لپاره له چین څخه د منځنۍ آسیا لارې د افغان سوداګرو مالونه د اورګاډي په ذریعه د افغانستان حیرتانو بندر ته راورسېدل، او په بله برخه کې هم د افغانستان په بله په هرات کې د هرات خواف د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار پیل شو. دا د دغې اورګاډي د پټلۍ څلورمه برخه ده، دوه برخې مخکې د ایران په خاوره کې جوړې شوې وې. دغه راز مو بیا هم هڅه وکړه چې د اقتصادي چارو له کارپو عبدالله واحد یار سره بیرته اړیکه ټینګه کړو، خو اړیکه مو ټینګه نشوله. د فواید امید وزارت د ویان څرګندونې مو واورېدې چې وای تر 2013 میلادي کال پورې به افغانستان له څه باندې د 5000 کیلومتر د اورګاډي د پټلۍ خاوند شي، او دغه راز د اورګاډي د سکتور لپاره هم د کارکوونکو د روزنې هڅې روانې دي. ارګم ویل چې د ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ ټولې موافقې نهایی شوې دي.